خوشحال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ بیا هم هرکلی وایم تاسو ته په دې خپرونه کې. په خپرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې خپرو، او همدغسې به تاسو ته د مشال ریډیو وریځ خپرونه هم وړاندې کوو. خو تر هغه وړاندې مو خبرونو ته پام راړو. لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي له افغانستان سره د غلام خان بندر له تیرو درو ورځو راهیسه تړلې ده. طالبان وایي افغانستان اوس مهال د نړۍ او سیمې د هیوادونو لخوا له هر ډول ننګونو سره مخ دی. او د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون د ولسمشرۍ په ټاکنو کې بریا ترلاسه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي له افغانستان سره د غلام خان بندر له تیرو درو ورځو تړل شوی دی. دوی وایي د پاکستاني چارواکو لخوا اختل شوی دی ګام دوی ته ډېری مالی ستونزې جوړ کړي دي. د شمالي وزیرستان د سوداګرو مشر حاجی عبدالله خان بیګا مشال راډیو ته وویل
غلام خان بارډر د تیرې درې ورځې نه بند ده. په ساوه ګاډي وی لوړ دي د افغانستان طرفه، د پاکستان طرفه، د ترانزیت ګاډي، د پروټ سبزی وغیرہ وغیرہ. مات نه دا غوښتنه ده چې د میر غلام خان بارډر ترانزیت ته مهرباني ده وشي، دا بارډر د بندیزی نه ډیر نقصان راونده د تاجرونه.
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر تحصیلدار غنی رحمان وزیر بیګا مشال رډی ته ویل چې د امنیتي صورتحال له کبله دا لاره تړل شوې ده. د پوینا خبري روانه دي او تمه ده چې ډیر زر به دا مسله هواره شي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه دوکاندارانو د پوز په ضربیزه عملیاتو کې د ډنګسوي بازار تاوان نه ورکول کېدو پر ضد پرلت وهلی دی. دوی وایي د پېښور های کورټ پر پریکړه سربیره راغلي موضوع نه ورکول کېږي. د پرلت یو ګډونوال حمزه داوډ بیګا مشال راډی ته وویل چې موضوع راغلي دي خو بیا هم ځایي نظامي ورتنن او سبا کوي. د پوینا وزیر اعظم شهباز شریف ته یې فریاد رسولی خو بیا هم مسله هواره نه شوه. د شمالي وزیرستان د نظامي یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډی ته پخلی وکړ چې د موضوع چکونه رښتیا هم راغلی دي خو دوی ورته ترکې کار جوړوي. د پوینا په هر اونۍ کې به یو مخصوصه ورځ ورته ټاکي او بیا به دکاندارانو ته چکونه ورکوي. د پاکستان پوز د دوسلولو پر ضد د ضربیز په نامه عملیاتو کې د میرانشاه بازار ټول ړنګ شوی وو. د طالبانو دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب وایي افغانستان اوس مهال د نړۍ او سیمې د هیوادونو لخوا له هر ډول ننګونو سره مخ دی. ملا محمد یعقوب د سرګندونې د اپریل پر 14 د خپل پلار ملا محمد عمر د مړینې د 9 تلین په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې کړی دی. نوموړي د پاکستان لخوا پر کونړ ورستیو بریدونو ته په اشاره ویلي چې دا بمباري په یو بیلګه ده او د په وینا دا یې د ملي مصالحو په خاطر برداشت کړی ده خو د په وینا بیا یې زغم نه لري. طالبانو تایید کړی وه چې د اپریل پر 14 پاکستانیو پوځ ځواکونو پر خوست هوایی برید کړی وو او هم یې پر کونړ توغندي ویشتلی وو چې پکې د دوی په وینا 30 تنه وژل شوي وو. پاکستان د ملا یعقوب د څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو د بهرنیو چارو وزارت یې د اپریل پر 14 په یو بیان کې له طالبانو غوښتي وو چې د افغانستان خاورې دی د وسلوالو د ور اوشتو مخه ونیسي. په هغه بیان کې پر خوست او کونړ د بمباری ذکر نه و سوی. په افغانستان کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د نجونو او هلکانو د تدریسي ورځو د جلا کولو پریکړه د استادانو او زده کوونکو په غوښتنه سوي ده. د خبره د یاد وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا د اپریل پر 14 مشال رېډي ته په یو پیغام کې کړی ده. د پوینا د دې لپاره ده چې استادان وکولی سي په اونۍ کې 3 ورځې نجونو او 3 ورځې هلکانو ته تدریس ورکړي. خو په کابل پوهنتون کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي وایي چې دا طرحه به د دوی ستونزې لا زیاتې کړي. د دوی په وینا د داسې بندیزونو پر مهال خپلو درسونو ته توجه نسی کولی. ترکیه د اپریل پر 14 په زور 208 افغانان په یو چارټر پرواز کې کابل ته استولی دي. د ترکی انادولو خبری اژانس خبر ورکړی دی چې دا افغانان په ناقانونه توګه ترکی ته ننوتلي وو. د مالاتیا د کډوالو د ادارې په خبره د چارټر پروازونو له پیلېدو راهیسې دوی تر دې دمه 461 افغانان بیرته افغانستان ته استولی دي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون د ولسمشری په ټاکنو کې خپلې مخالفی مرین لیپن ته په اسانه توګه ماتې ورکړې ده. د اروپایي ټولنې پلوي ایمانوئل میکرون د اپریل پر 23 تر سره شویو دویم پړاو ټاکنو کې شاوخوا 50% رای ترلاسه کړې دي. ایمانوئل میکرون د 2010 کال په ولسمشری ټاکنو کې مرین لیپن ته تر اوسنیو ټاکنو په خورا زیات فرق ماتې ورکړې وه. نوموړي هغه وخت د مرین لیپن د 33% په مقابله کې خبرونو کې هم واورېده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر له تیرو درو ورځو تړلی دی. د پاکستان غاړې ته تجاران وایي چې د پاکستان لخوا اخیستل شوي دی ګام دوی له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي غوښتنه یې دا ده چې د پاکستان حکومت دا لاره نه یوازې پرانیزي بلکې د راتلونکي لپاره یې هم خلاصه وساتي. د شمالي وزیرستان ځایي انتظامی چارواکي وایي چې د دې لارې د پرانیستو لپاره لارې چارې لټولو باندې کار روان دی. عمر وزیر نور حال راکوي.
پاکستان افغانستان په پوله ورسته امنیتي صورتحال پس د شمالي وزیرستان غلام خان تجارتي لاره د تاجرانو په وینا د درې ورځو نه تړل شوې. تاجران وایي چې د پوله دواړو اړخونو ته سلګونه د سامان ډک ګاډي ولاړ دي. روزانه د کروڑونو نقصان روان دی. د اپریل په 22مه غلام خان دوه ګرسیدګي کې د ایس پی آر په وینا د پوله پورې نه وسلوالو په امنیتي پوستا برید کړی و چې درې فوزیان پکې وژل شوي ول او سلور ژوبل شوي ول. د اپریل په 18مه خوسپیرې او خوشا کې پاکستانی جیټ الوتکو په بمبار کې د شمالي وزیرستان مداخل قبیلې مشرانو په وینا د دوی تر څلوېښتو پورې کډوال وژلې شوي ول چې په بنو کې د اته ورځو نه پر لت روان دي. نو د دغو پیښو پس د درې ورځو نه غلام خان ترانزیټ لاره د کاروبار پر مخ تړل شوې او کډوال واپسي هم ځنډول شوې. د شمالي وزیرستان سوداګرو مشر حجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې ډیر تاوان روان دی. تجارتی لارې دې نه بندیږي ورته دې تحفظ ورکړل شي.
غلام خان بارډر د تیرې درې ورځې نه بند ده. پساوی گاڑی وی لوړ دي د افغانستان طرف د پاکستان طرف د ترانزیټ گاڑی د پروټه سبزی وغیرہ وغیرہ مت نه دا غشتنه دو چې د میش غلام خان بارډر ترانزیټ ته مهرباني دا وشي دا بارډر د بندیږي نه. بارډر د 24 غنټې کولاو شي دغه سره ډېر د بارډر ناکامي دو او بارډر ډېر نقصان راوند د تاجر د سبزی خروپش غونډار شي تبوی وشوله مهرباني دا وشي د بارډر د تحفظ وشي او بارډر د کولاو شي.
د شمالي وزیرستان ځلی انتظامی غلام خان چارواکو سره مو چې په دې اړه تماس ونیو نو د غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې امنیتی ستونزو په وجه بندر تړل شوی خو خبرې لګیا دي. نن یې د افغانستان تاجرانو جرګه هم غلام خان 0.5 ته رابللې تماکړی چې زر لاره وباسي. غلام خان بندر پاک افغان پوله وروسته امنیتی صورتحال په وجه تړل شوی. تاجران غوښتنه کړي چې تجارت کې د خندان نه جوړیږي بلکې د تجارت دغه لاره د محفوظه وساتل شي چې د دواړو هیوادونو په اقتصاد کې یو ښه رول لوبوي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو ته غوږیږئ. د شمالي وزیرستان د میرانشاه یو شمیر دوکاندارانو د ډنګسوي بازار تاوان نور کول کې دوه پر ضد پرلت پیل کړی دی. د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ په عملیاتو کې د نړیدلې دی بازار دوکانداران وای د پېښور په های کورټ کې هم مقدمه ګټلې وه خو بیا هم دوی ته خپل تاوان نه ورکول کېږي. بل پلو د زیادې ضلع انتظامی چارواکي وایي چې رښتیا هم د دوی موزه راغلې ده او دوی د ویشلو پر طریقې کار باندې کار کوي. په دې اړه تفصیل یو ځل بیا عمر وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان میرامشاه بازار تاجرانو دوکاندارانو د خپلو معاوضو ترلاسه کولو په موخه میرامشاه پریس کلب مخې ته پرلت کېنولې. دوی وایي چې د دوی ړنګ بازار معاوضې راغلې چې د کالونو نه ورته نه میلاویږي. بیا یې د پېښور په های کورټ کې کیس ګټلې. اوس چې معاوضې ورکول بیرته پیل شوي نو انتظامیه ورته نن سبا کوي خپلې معاوضې هم نه ورکوي. د احتجاجي او ګډونوال همزاده وړوي چې لا هم معاوضې نه ورکولی شي. د ملک وزیر اعظم ته هم فریاد ورسېدو، خو بیا هم د حق نامې حرمه دي.
چې د کیمه تاجر برادری والا کی میری پی شو شوې دي، دا غری پی ڈی سی اوور تپ شاپ شه د ځمېداري پی ور نه ک هلان کا بل اور چې دلته پی ام رو غلای و شبا شریف باغ شه یا د لکه نمائنده منه مو فند اور مخ مخ ورته چې دلته یو ڈی سی خالد کندورونه ته چکینا نه ور کوي. به چې د ملک وزیر اعظم نو سوی وې په مخ شه چیف سیکرټری نو سوی چې دا دلته خالد سکروټنی په نوم باندې د کندورون دمر تنګوي چې د ری پی تاسو په وجود یا یادای د کندور تری په نشری کوي ا دې د وجه د کندورون دلته په احتجاج باندې نوستي ا دې نس یو تای مش سره بل لار شتانه د احتجاج نه چې بیا نه مش سو وکي چې د ملک وزیر اعظم ته د مش خبره ورسه دلای د په وجود مش ته خپل حق نه ملويږي.
نمیرام شاه بازار یو بل دکاندار عبدالرؤف وای چې عدالت فیصله ورکړي، حکومت انتظامیا ته ویلي چې دکاندارانو ته ماویزه ورکړل شي، خو انتظامیا ورته خندان جوړوي.
عدالت دا فیصله ورکړي چې د کندور ته دا پیسې ورکړي چې سمره پښتنه دې بنا کړی دي، اې دې ته بیا اې دې نه پښتنه ور نشي او ایسا تکلیف دې خلک ته ملاو نشي. اې دې باوجود سه سه اور امیر سره ډی سی صاحب و دې وکړې پخې پخې و دې خپل و دې او خوړې ایس نن مش مجبوري په روټ نو سی ټرین مې لګولای دا غیره سه پرې مش نو سی چې سه پرې مش ته دا پېچاله دلای نه وي چې 1000 کسون روزانه نو مینا بارسي او مش به دې دې نه ورسي اب چې کینا رو خلی چې سه پر ټول وزیرستان دي کندور خلوص نوي.
کلام او چپ دې اړه د شمالي وزیرستان ځلې انتظامی چارواکو سره تماس ونیو، نو دا انتظامی یو افسر چې نه یو غختل نامه واخستل شي مشال ریډیو ته وویل چې دکاندارانو ته د ماویزه چکونه راغلي، طریقې کار جوړوي، هر اونۍ به مخصوص اورس ټاکي او متاثره دکاندارانو ته به چکونه ورکولی شي. دوی وویل چې ډیرو دکاندارانو مارکیټونو مالکانو ته چکونه ورکړل شوي هم دي. ضرب اعظم عملیات له کابل میرام شاه او میرعلی بازارونه په مکمله توګه ړنګ شوي ول، چې د میرعلی بازار دکاندارانو ته ماویزه په 2000 کال کې ورکړل شوي، د میرام شاه بازار ځنه دکاندارانو ته ماویزه ورکړل شوي، خو دغه ماویزو کې انتظامی لخوا د تصدیق په نوم یوه جی آی ټی جوړه شوې وه چې دکاندارانو بیا پېښور هایکورټ کې کیس کړی و. سو میاشتې وړاندې هغه کیس د دکاندارانو په وینا د دوی په حق کې فیصله شوې چې پس انتظامیا ته د چکونو ورکولو امر شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د نور دنکو اوس هم تاسو ته د خیبر پښتونخوا د ترکیاتي بجټ په اړه رپورټ لرو. په داسې وخت کې چې د بل بجټ وړاندې کېدو ته یوازې دوه میاشتې پاتې دي، په خیبر پښتونخوا کې د بجټ د چارو پوهان وایي چې په دې صوبه کې یو ځل بیا په پراخه کچه او په ځانګړې توګه د قبایلي ضلعو لپاره ترکیاتي بجټ بیرته ځای سوی دی، خو حکومتي چارواکي وایي چې د دې لپاره دوی هلې ځلې کوي چې دغه بجټ په سمه توګه استعمال کړي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث یې نور حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا د مالیه د محکمې یا فاینانس ډپارټمنټ په ویب پاڼه د روان مالی کال د بجټ د مصرف کولو د معلوماتو تر مخه تر اپریل میاشتې پورې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي بودیجې په مختص شوي څه د پاسه 140 کروڑ روپو کې یوازې 40 او 13 کروڑ روپۍ مصرف شوي دي. د قبایلي ضلعو ځوانان، مدني فعالان او سیاستوال وایي د کلنا چې قبایلی ضلع په خیبر پښتونخوا کې زم شوې دي، نو د هغې وروستو د یادو سیمو دولت سره د ترقیاتي کارونو په لړ کې شوې ژمنې نه دي پوره شوې او نه په یادو سیمو کې کال په کال د پرمختګ بجټ په پوره ډول مصرف کیږي. د قبایلی ځوانانو د شبکې یا ټرایبل یوت مومنټ مرستیال مشر ادریس خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي:
او اذن آباد به انشاءالله په دې باندې باقاعده مونږ پریس کانفرنس کوو، خپل عمل اعلان وکړو، او زمونږ مینیز ایم پی ایس هم په کار دي چې په دې باندې چې کوم نه فوري طور ایکشن واخلي، او صوبایي حکومت ته په کار دي چې په دې کې فوري طور تحقیقات وشي چې دا فنډ ولې نه دی راغلی یا راغلی دی ولینه د استعمال شوی وجه صدا.
د فاینانس ډپارټمنټ د دستاویزاتو ترمخه د 2021 22 په روان مالی کال کې د قبایلی زلو د اتلسو بیلابیلو محکمو لپاره د ترقیاتی کارونو په مختص شوی صد پاس اصل عرب روپو په بجټ کې د جولای 2021 نه تر اپریل 2022 پوري یوازې 55 عرب او صد پاس 19 کروڑ روپی جاری کړی شوی دی. په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د بجټ په چارو نظر لرونکي خبريال عرفان خان نمي پښتنه وکړه چې هغه څه وجوهات دي چې په وجه یې د نورو ضلعو په رنګ د قبایلي ضلعو بجټ نه مصرف کیږي. نو په ځواب کې هغه وویل:
شپږ شپېته فیصد یعنی د نیمې نه زیات فنډ چې دی نو هغه دغه صوبایي حکومت په قبایلي ضلعو کې په ترقیاتي کارونو باندې نه دی خرچ کړی، د کوم د وجې نه چې هلته ترقیاتي عمل چې دی یا ترقیاتي کارونه چې دي هغه د سستروي ښکار دي. د صوبایي حکومت ته ترجیحاتو باندې هم دا ټول څیزونه منحصر کوي چې هغې دومره څومره سنجیدګي ښیي. او د ټولو نه مهم خبره چې یعنی 100 اربه روپۍ د هغې دپاره بجټ دی، هغې دپاره مختص شوي دي، خو جاری شوي صرف 55 اربه دي. دې مطلب دا دی چې صوبایي حکومت مالی بحران ښکار دی یا صوبایي حکومت سره پیسې نشته، ځکه هغوی هلته 45 اربه روپۍ لا تر اوسه نه دي جاری کړي.
اوس پښتنه دا ده چې د روان مالی کال په ختمېدلو کې 2 میاشتې پاتې دي، نو آیا په دومره لږه موده کې به سرنګ د ترقیاتي کارونو پاتې مالی پنګه ولګولی شي؟ د دې پښتنې د ځواب لپاره مو په بیا بیا د خزانې د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو د دې راپور د جوړولو پورې مو د هغه لخوا څه ځواب ترلاسه نه کړو. البته په خیبر پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف یو سیاستوال او د قومي اسمبلی پخوانی غړي اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو لپاره د هغوی موجوده صوبایي حکومت او د تحریک انصاف تیر وفاقي حکومت داسې ځانګړي مالیاتي پالیسي جوړه کړې ده چې که د روان مالی کال په بجټ کې د دغه سیمو بجټ په مکمله توګه نه مصرف کیږي، نو په بجټ کې مختص شوي فنډونه به په را روانو کلونو کې هم خرج کېدلی شي.
د موږ چې کوم بجټ دی په هغې کې خو چې کوم د قبایلي علاقو حصه ده، د هغې سکیمونو دپاره چې کوم دی دا مختص شوې ده، او زموږ لفسیبل نه وي چې په دې باندې ټایم وړي، نو دا به بیا خزانې لذي. زموږ فنډ تر هغه پورې چې تر کومه پورې سکیم کمپلیټ شوې نه وي او د دې او ختم شوی تاغي پوری د افغان دی د پاره کې منیسټرو کې او په ډپارټمنټ کې پروت وی.
بلې خوا ته د وزیر اعلی هاوس په خبرنه د خبر شوی بیان تر مخه د خالی پورس د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ په ټوله صوبه کې د پرمختیايي کارونو په اړه یو ونده هم تر سره شوی و، او په دغه ونډه کې اعلی وزیر محمود خان په ټاکلي وخت د ترقیاتي کارونو د مکملولو امر ورکړی وو. خو په خیبر پښتونخوا کې د حزبي اختلاف ګوندونه وایي دوی به په قبایلي ضلعو کې د مقرره بجټ د نه خرچ کولو مسله په صوبایي اسمبلی کې راپورته کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږیست. د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر زوی او د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد عمر او بخشی ملا محمد یعقوب وای افغانستان اوس مهال د نړۍ او د سیمې هیوادونو له لوري له ننګونو سره مخ دی. ملا یعقوب د اپریل پر 23 په وینا کې پر کونړ د پاکستان برید یرغل وبله او زیاته کړه چې په کور دننه د امنیتي خوندیتوب لپاره به ټوله هڅه وکړي. پاکستان د نوموړي د سرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست او د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب وای افغانستان د سیمه او نړۍ هیوادونو له خوا له هر ډول ننګونو سره مخ دی. ملا یعقوب چې د خپل پلار د مړینې په نهم تلین کې خبرې کولې د پاکستان له خوا پر کونړ وروستي بریدونو ته په اشاره وویل دا بمباری د ملي مصالحو په خاطر برداشت کړه خو بیا یې زغم نه لري.
افغانستان اوس هم د ډیرو زیات مشکلاتو سره مخامخ دی. په هر کچه چیلنجونه مرستشته متوجي دي. دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رنز او تکلیف وینو، مشکل وینو. چې ښکارا مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز و.
طالبانو تایید کړی چې د ورمیاشت په وښتمه پاکستانی عسکرو پر خوست هوایي بریدونه وکړل او تر خوای په کونړ توغندي وته غول چې په پایله کې وڅلويخت ملکیان ووژل شو او 22 نور ټپیان شول. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست په افغانستان کې روسي نام نه په جماعتونو او خونیزو مرکزونو بریدونه د افغانستان د دښمنانو کاربول یا وای اجازه ورنکړي چې په کوردانن امنیتی وضعیت وګواخل شي. هغه بیا د طالبانو د رئیس الوزرا دویم رسیال عبدالسلام حنفي وای د طالبانو د حکومت تګلاره د نړۍ او د سیمې هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ ولاړه ده. هغه زیاته کړه د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
دا سپریکړه نه لرو چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد ګټه واخیستل شي. له نورو هم همدا هیله لرو چې د افغانستان امنیت د دوی لخوا ونه ګواښل شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی رسیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې بیل دی چې اقتصادي ناورین ته اشاره وکړي ټینګار کوي چې یو شمیر ستونزې شته خو هغه له خپل پلویانو غواړي چې دا ستونزې وزغمي. د طالبانو حکومت دا سمال د خپل بنسټ ایښودونکي نهم تلین مانځي چې د هغه د مرګ خبر دوه کاله پټ ساتل شوی و او بل اخره په 2015 کال کې طالبانو ومنله چې مشر یې مړ شوی دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو
لیکه MASHAAL RADIO.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. د نوردونکو اوسو یو بل رپورټ ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په کابل پوهنتون کې یا د نجونو او هلکانو تدریسي ورځې جلا کولو پریکړه د دوی په وینا د استادانو او زده کوونکو په خوښه کړې ده. د لوړ زده کړو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د دې ګټه استادانو ته اسانه جوړول دي خو بل پلو زده کوونکي دا خبر ردوي او وایي چې له دې تر سره به د دوی ستونزې لا زیاتې سي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په کابل پوهنتون کې یو شمېر ښځینه محصلین د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د هغې پریکړې چې هلکان او انجونې دې په جلا ورځو کې درس وایي په خبرګون کې وایي چې دا طرحه به د دوی ستونزې لا زیاتې کړي. د کابل پوهنتون یوې محصلې سوسن خالقیار په دې اړه وویل:
هر روز شاهد یک قیوداد،
هر ورځ د نویو بندیزونو شاهدانی و توري جامع واغوندی، نارینه استادانو سره خبرې مکوئ، نو په هیکم دا ټول بندیزونه ولی په تحصیلی برخه کې وزه شوی. د ارواپوهنې لاړخه په داسې حالاتو کې موږ نشو کولای په خپل درسونو تمرکز وکړو ځکه چې درسي ساعتونه مو زیات دي. درې ورځې به درس وایو بیا به درې ورځې وقفه وي. دا ډیر غیر منطقي لیدلوری دی.
مفکوری غیر منطقي است.
لدې سره د کابل پوهنتون یو بل محصله مریم مهری وایي هر ورځ د سختري زوترو جوړول به د دې لامل سي چې محصلین د ډېر ستونزو لامل پوهنتونونه پریکتي.
اکثر از محصلو که هستن
ډېری محصلین په کار کولو هم بوخت دي. یو دنده حتمن لري. د دې طرحې په پلي کېدو به زده کړیالانو نشي کړای خپل دندو ته رسیدنه وکړي ځکه ټوله ورځ باید پوهنتون کې اوسي. نو که داسې مخته ولاړ شي ښایي اکثره محصلین پوهنتون پرېږدي،
رو به ترک کردن پوهنتون بکران.
په هغه متن کې چې د ټولګیو د استازو له لورې محصلینو ته استول سوی پکې راغلي چې شنبه، دوشنبه او د چهار شنبې ورځو کې به نجونې او د یک شنبې، سه شنبې او پنج شنبې په ورځو کې به هلکان د سهار له 5:30 تر 3 بجو د غرمې وروسته د ډوډۍ او لمانځه لپاره د یو ساعت دمې سره درسونو ته حاضرېږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا بیا وایي دا طرحه د محصلینو او استادانو په غوښتنه جوړه شوې ده. ښاغلی خیرخوا ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، د دې پریکړې دلیل په یوه ورځ کې په دریو درسي وختونو کې د استادانو د زیاتې بوختیا د مخنیوي لپاره دی، تر څو استادان وکولای سي په اونۍ کې درې ورځې انجونو او درې ورځې هلکانو ته تدریس وکړي او د تحقیق او نورو ټولګیو لپاره د چمتووالي فرصت هم ولري. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت هم په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا پریکړه یوازې کابل پوهنتون او د کابل د پولیټکنیک پوهنتون پورې محدوده ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو لا هم له شپږم ټولګیو پورته انجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې او ویلي دي چې د ښوونځیو د خلاصون لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نور دنکو اوسم رضو د یو بل ریپورت پر لور. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ویلي چې د خپلې چوکۍ له استعفا ورکولو هیڅ اراده نه لري. نوموړي دا څرګندونې لغوه وروسته کړې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هغه د مستعفي کېدو غوښتنه بیا تکرار کړې ده. عمران خان دریز لري چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ده په وینا له نورو ګوندونو سره لاس یو کړی دي او د دوی په خلاف ولاړ دي، خو یاد کمیشن دا ردوي. نور تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د انتخاباتي کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا د مستعفی کېدو غوښتنه کړې. د خالی پورس په اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې پر مهال په انتخاباتي کمیشن کې د بهرني فنډینګ د رواني قضیې په تناظر کې د یوې پوښتنې په ځواب کې عمران خان تور پورې کړو چې د کمیشن چیرمین سکندر سلطان راجا د تحریک انصاف ګوند پر ضد یو فریق جوړ شوی دی او د نورو ګوندونو پلوي کوي. انتخاباتي کمیشن تر دا مهال د عمران خان د تورونو په اړه څه نه دی ویلي. البته د پاکستان نه خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د انتخاباتي کمیشن د چیرمین سکندر سلطان راجا په حواله په یو راپور کې ویلي دي چې هغه د خپل څوکۍ نه د مستعفي کېدو هیڅ اراده نه لري. دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په 14مه د اسلام آباد های کورټ قاضي محسن اختر کیانی انتخاباتي کمیشن ته امر وکړو چې د پاکستان تحریک انصاف د بنیاد اخودونکو غړي اکبر اس بابر لخوا اته کال مخکې د تحریک انصاف پر ضد بهرنو چندو اخستو پاړه د جوړې کړل شوی مقدمه پریکړه دی په دیر شو راځو کې وکړي. د اپریل په 14مه مشالې ډیو سره په خبرو کې په قضیه کې د پاکستان تحریک انصاف وکیل انور منصور خان وویل چې د دوی په اند پلټونو د کمیټې مشر سکندر سلطان راجا به طرف نه دی او باید د کمیشن د مشرې څوکۍ پریک دی.
ما پر اعتراض هم کړی دی چې دا کمیشن پوره نه دی، نو ځکه پریکړه نشي کولی. آئین وایي چې دا کمیشن به 15 غړي وي او د څلور واړو صوبو نمائندګي به وي. دا مهال دې کمیشن کې د دو صوبو غړي نشته، نو له دې وجه دا یو مکمل کمیشن نه دی، بل دا چې د نورو ګوندونو قضیه ناوري او د تحریک انصاف ګوند اوري، نو له دې وجه ښکاره ده چې دوی بې طرفه نه دي.
د آئین له مخه د پاکستان انتخاباتي کمیشن کې یو چیرمین او د څلور واړو صوبو غړي وي، خو دا مهال دغه کمیشن کې د سند او بلوچستان څخه به غړي نشته. دا غړي د 2019 میلادي کال په جنوري کې ریټایر شوی وو. په انتخاباتي کمیشن کې د تحریک انصاف ګوند د بهرني تمویل د قضیه د 2019 میلادي کال د نومبر په 14مه اکبر اس بابر دایره کړی و. د بابر په خبره پاکستان تحریک انصاف ګوند د سیاسي فعالیتونو لپاره د بهرنو هیوادونو او کسانو نه په اربونو روپۍ اخیستي دي چې د قانون نه سرغړونه ده.
بجٹ میکسیمم جو 35,000 50,000 دمیشت دا بجٹ ہو انو نی دفتر ہوں گل تنو دفتر ہوں گا عمران خان چی 2002 کی ایمینیش انو انتا دا اپارٹمنٹ لوجس کی آگا ایمینیز نا ریزیڈنس نا پارا ملاوی آگا ہم سینٹرل آفیس لگو لگو خاک مطلب دا شپار اس کار ما دا عمران سر یو پیسہ نا داخست یو دا پیسے فائدہ میں نا داخست دا غزی تسان نورو مو معمولی ہو دی دی ڈاکومنٹ سر اگر کتلی دی مو آڈیٹرز نو آغاز
د پاکستان په انتخاباتي قانون کې د سیاسي ګوندونو د ماده لمخه هیڅ سیاسي ګوند د بهرنو هیوادونو کمپنیانو او اتباعونه د سیاسي فعالیتونو لپاره چندې نشي اخیسته. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2013 میلادي کال د مارچ په میاشت کې په دې قضیه کې د جمع کړل شو اسناد او د پاکستان د دولتي بانک لخوا جاری کړل شو مالي کارتو د پلټنو لپاره لپاره درې کسیزه کمیټه جوړ کړه. دغه کمیټه د 95 اوریدونو نه پس د روان کال د جنوري په سلورم په 2 جلدونو مبني تحقیقاتي راپور جاری کړو چې پکې د پاکستان تحریک انصاف د بیلابیلو مشرانو په نومونو د 20 بانکي کاتې په ډاګه شوي. په دغه بانکي کاتو کې په غیر قانوني توګه په مجموعي توګه څه د پاسه د 5.5 ارب روپو شتون په ډاګه شوی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی است. درنو اوریدونکو د خبرونی نیمای ته رسیدلیو. تاسو ته یو ځل بیا یادونه وکړو چې په دې خبرونه کې مو په سر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر د تړل کېدو خبر د سر خبر وو. ځای تجاران وایي چې دوی ته ستونزې جوړ کړې دي او د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي چې د دې لارې د بیرته پرانیستو لپاره دوی خبرې روانې کړې دي. همدغسې د میرانشاه بازار دوکاندارانو پرلت وهلې دي چې دوی ته دي خپل تاوان ورکړل سي. دوی د هغه بازار د نړیدلو دوکانونو تاوان غواړي چې د پاکستان د پوز په عملیاتو کې نړیدلی. ځینې نور خبرونه هم په دې خبرونه کې وو چې په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم واورې. خو اوس زو د مشال رادیو اونیزې خبرونې مشال مرکې ته. د مشال مرکه کې د جمهوري ملي غورځنګ مشر او په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ میلمه دی. کوربیا مجید بابر دی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
ستړي مشي د مشال مرکه خبرونه کې مو زه مجید بابر هرکلی کوم. نن را سره په دې مشال مرکه کې ملمه ده محسن داوړ چې د نېشنل ډیموکراتیک ګوند مشر ده او د شمالي وزیرستان نه په قومي اسمبلی کې غړی ده. دا مرکه مو پس له هغې کړې چې د اپریل په 21 د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف شمالي وزیرستان ته تللی و. نو راځئ چې د محسن داوړ سره د مرکې پیل وکړو. محسن صاحب، تیر ورځ د پاکستان نوې منتخب شوی وزیر اعظم ستاسو په بلنه شمالي وزیرستان ته لاړه. یو خدای راته وایي چې یاره شمالي وزیرستان ته د دا تګ دا سمره ارزخ لري د شمالي وزیرستان د ولس لپاره؟
دا څه دا چې ظاهر خبره ده د ملک وزیر اعظم دی او کله چې د وزیر اعظم انتخاب وکړل نو په سپاتا زه راغی شکریه ده پاره. نو ما په تم کې وتخواست کړو چې شمالي وزیرستان یو تور وکړي چې دغه علاقې د ستونزو ته خبر شي. نو ټول هغه ته مسله خو د امنیاتو ده او د امن په باره کې هغه ته تفصیلا ټول کتاب لوکل مشرانو هم کېښودلو. ما په دې خپلو خبرو کې ورته وکړه زمونږ سره زمونږ د جرګې ته د راتګ نه مخکې د فوج مشر او باجوا سره چې نور کوم د فوج چارواکي دي هغه هم راغلي وو. هغې هم دله یو بریفنګ ورکړی دی چې څه بریفنګ ورکړی ده هغې د مونږ نه یو خبر شوي. هغه هغې ځان له خپل دغه وو هغې نه پس بیا د جرګې ته راغی. یو خو د امن چې کومه خبره وه بندې دي دا هم هغې مخته کېښودله چې د امن تر هغه وخته پر نشي راتلی چې څو پوره د ګوډو د بیډ د تفریق نه شوی او مطلب ریاست یو واضحه تګلاره ده تر هغې په اوله نه یې خپله کړی. زما چې نور کوم د ترکیاتي کارونو سیګنیو کومې نیمګړتیاوې د علاقې هغه مو ته کېښودې په هغې کې هغه بیا څلور اعلانونه وکړل. په هغې کې یوه یونیورسټي وه، یو میډیکل کالج وو، یو موبایل هسپتال وو، یو ورسره دې کوم دی دا په پنجاب کې د سکولونو یو سیستم دی دانش یو د هغې سکول وو. نو دغه خبره ده مطلب ټولې مسلې خو نه په یو ورځ حل کېږي او د دوه راتګ او بیا د ورځې مکه خلک بلوچستان ته روان دي.
ډول وادي یو خو تاسو چې کومې خبرې وکړي دوه درې خبرې، یو د امنیت خبره مو کا، د امنیت نه علاوه دغه سیمه د ستونزو بیا د دوی د اعلانونو، اول به د اعلانونو خبرو کو چې کله هم دغه سیمه ته خبرې د لو تا دغه سی وزیر اعظم د دینه مخکې هم اعلی وزیران راغلي دی، غوی داوی کړی دی، غوی اعلانونه کړی دی، هغه بیا نه دی عملی شوی. تاسو سمره کنوینس یې، سمره قانع یې چې دا وادي او رښتونی وادي دی او دا به واقعي دا کار به وشي؟
زما خپل نظر خو دا دی چې ان شاء الله په دې کې به نه تاسو ډېر غټه ټکنیکي څنګه پکې راغله، نو دا ټول وادي به عملي کیږي. د یونین کیسه خو په خپل تر یو هدا پر مزل مې پکړم دی، او بیا هم وخت په وخت چې سهم ډیولپمنت کوي کیږي، نو موږ به کوم خبرو کچره مطلب دیسی پدې کې واده خرافي او دل بیا وښه نو هغه هم د کوم مخه تدریج اورا دا واده کړو او پدې کې هیڅ پاتې راغل تر دې وخت پورې چې کوم ریسپانس ته مونږه او هغه پوزېټیو دی، مطلب هغه د ترکیتی کارونو په حواله سره زما خپل خیال دی چې رقم ملانونه شوې دي دا بوتول عملی شي.
د دې د میډیکل کالج او بیا د پهنتون او بیا د دانش سکول د دې د پاره د غلط زمکو ته ضرورت دی، د دې د پاره د نورو د پیسو ضرورت دی، نو دا غي د پاره به مخکینه قدم سی
او وګوره اوس متعلقه محکمې ته د سیمونه لګل کیږي، هغه به بیا خپل سیستم دغه طریقه کار دی، فیزیبیلیټی دا فیزیبیلیټی نه پز بعد پیسو مختص کول دي، هغه نه پس بیا زمکه خستل کیږي او نور تعمیرات به جوړیږي، په دې باندې لږ وخت لګي او دام دا مطلب چې یو ځل اراده یې د کار کولو او سو پر پس ولګي نو بیا کار راځي خپل هغه تا.
محسن تیر ورځ چې کله دوره د مخ کې قومي سمبلی غونډه وه، په غونډه کې تاسو د هغه بمباری ذکر وکړو چې د پاکستانی جنگي الوتکو د افغانستان په خوست کې په شمالي وزیرستانو د وزیرستاني کډوالو باندې کړې و. تاسو په سمبلی کې دا خبره کړې وایا وزیر اعظم ته دغلته کې پوځي چارواکو ته تاسو دا خبره کړې؟
راځي د پوجي چارواکو نه غوښنم خبر نه غوښته مونږ د کتل شو راغی او وزیر اعظم ته بریفینګ ورکړو، وزیر اعظم دغه نه پد مونږ ته راغی او ظاهر خبره ده هغه خو باغین ته خبرې په قومي سمله کې زه خبرو کوم، نو خو فوجي څه چې د ملک بچا بچا ته خبرې نو تاسو غوښنه چې دې ته خبر نه
په دې جرګه کې ورته تاسو خبره کړې وه شه بس سره
او جرګه د جرګې کې چې کوم سپاسنامه پېښ کړه هغه کوم خبره اوس ما د ما د خپل تقریر په شروعاتو کې دا خبره وکړه، ما ته یو خو دا غلط کار شوې ده اوس په ټول دنیا وته لا ماته دې څه کوم مغراو نورم چې څونه نړیواله میډیا دا غم دا خبر ریپورت کړه، نو باید د دې خبرې پلټنه وشي چې کوم چارواکو دا کار کړی دا هغه ته غیر سزا ورکړې شي. او ما ورسره ورسره دلته په بون کې پر نت ناستې ده مدې سره متفقلو کړې ده هغه ته په کار راځي، مطلب دا چې سیم ناستې درته مطلب هغه خو انګلیش کې تاسو خپل یو وخت ورلګي هغه تین ورځې نه ناست زه خپل هم پر مشته دي په ځای ورغلم، ما یې ریټر په کار د تاسو مذاکرات او بیا بیا چې کوم هلته موجوده چارواکي وږي ته وي چې تاسو هغه سره خبرو کوي او مطلب دغه چې کوم مطالبات دي ظاهر خبره ټول هغه مطالبه خو دا ده چې مطلب د وکیل اک تحقیقات په سر دي
صحیح بل محسن د بزرګونو د بزرګونو کډوال چې دي صحیح دا پزرګونو کډوال چې دی د کلونو راهیسی په افغانستان کې اوسېږي د دوی در واپس ہے د یو جامع نظام پاړه باندې وزیر اعظم سره خبرو شو کنه
دا مم نه ته ټول خبره ما په خپل تقریر کې تکیه خو دل ما ګوره تاسو تم دا خو جوړه ده که شو چې اوس یو هغه کډوال دی او بل ته تر هغه غره په نوم باندې او اول یو مسره د دې ته راځي نه نو دا هم دا خصوص دی دا ورسته ورسته واقعي کمی جنا نو ما یو خدای ته یو جامع پلان پکار دی په کومه طریقه مې چې مطلب د دې واپسي وشي او واپسي سره سره دا دلته چې کوم دا چې دا هو مطلب کورونا شو او دا سمو دا کار شروع شو خلک ورته غره خلک را روان شو خو بیا لږ وخت پس دا بیا نه پس بیا دا کار وځره نو اوس هم په زرګونه خلک هلته موجود دي
صحیح. محسن یو خبره کې دا ستاسو په د نوې کابینه کې د وزارت بیا دغه پاړه باندې څه خبرې وشوي، څه خبرې سره پورونه داسیم دي چې ستاسو په نامه باندې د دغه ملک مقتدر ادارې یا هغه ادارې چې سکیورټی اسټابلیشمنت ورته وي هغوی نه دی رضا، په دې خبره کې څومره حقیقت ده؟
دا خو یقینا خو بهرحال دا چې د وزارتونو سیاست خو موږ تر اوسه پر نه دی کړی، نه وزارت زموږ په ترجیحاتو کې دي. دا خو د مسلم لیگ دومره په خپله راغلي چې تاسو زمونږ د کابینې شهباز شریف په خپله راغلی تو زمان د کابینې څه جوړ شه، نو هغې نه پس بیا څه موده پس هغې دا خبره کمی کړه چې یاره دا خو مطلب پہله یو سیاسی ګوند یا څو هغه نه پسته بیا دا د فوج مشران یا څو سیاسي ستا په کابینه کې په شمولیت باندې اعتراض دی. نو هغه افتر ریکارډ ډسکشن او ټول خو به نشم کولای موږ مو تخفل جواب بیا برابر ورکو، خو دا غواړم چې مطلب هغه شروع کې دا وي چې موږ په لګیا یو او هغه خلکو طرف نه مسله ده. نو ما ورته وویل چې موږ خو د یو سیاسي حکومت مرګرتیا کړی وه او نه د فوج مرګرتیا مې نه وه کړی، دا خو ستاسو مسله ده.
آیا په دې کې د مصالحت څه خبره کیږي ستاسو او د سکیورټی اسټابلیشمنت تر منځ؟
نه، مصالحت خو داسې ده چې مطلب دا خپل کار دی، زما خپل کار دی، د سکیورټی اسټابلیشمنت دې کار دی چې مثال دی به سرحداتو ژغورنه کوي، دا هغه دا کار دی چې مثال هغه دی په وزارتونو باندې دغه وکړي. نو زه خو مطلب بنیادي زما خو خپل دا نه یم دی، هغه ځان نه خبره جدي به د پاکستان په سیاست کې واک اختیار زیات دي، خو موږ خو نه منو که نه، او هغه بیا د اخو بیا که څوک یې مني اخو بیا دغه درد سر دی، او که موجوده حکومت د هغې واک مني اخو بیا دغه درد سر دی. که نه زما مسله ما خو دې ته م ویل، زما مسله ده چې د چا طرف نه پرشر دی او چا طرف نه پرشر نه دی.
دا کوم سیاسي ګوند تاسو نوم واغېستو؟ د سیاسي ګوند دا جمعیت العلماء اسلام فدرمان ډله ده.
بس یې نوم ځکه نه ځکه چې هغه موږ کیپ کنوې کړی په دې طریقې سره اوس هلته په پی ډی ایم کې چې ستا په شمولیت کې کوم یو سیاسي ګوند اعتراض کړلو دلته ما ګوند اعتراض لري.
ښه، اخرنۍ پوښتنه مې دا ده، علي وزیر خو دا اوس دغه پروډکشن آرډر شوی دی، د علي وزیر قضیه، علي وزیر په اسمبلی کې مویل په قومي اسمبلی کې چې د هغه به د هغه په خوشی کېدو باندې د هغه په مقدمه کې د هغه په خبرو باندې د سکیورټی اسټابلیشمنت او په خاص توګه د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا اعتراض دی. دا خبره تر څه حد پورې عدالتي ده او تر څه حد پورې د پوز سره تړلې ده؟
خبره خو دې هم داسې ده، څنګه چې تاسو بیان کړه مسله خو ظاهر خبره ده، جالی والا کیس عمدہ سے دے وہ پجے پر نیم مونگ دا اس موجودہ حکومت کی کم مشران دے غیر سرم تفیرم خبر رکھے ہو واضح ہوئی چھے مونگ با دا علی دا رہائی دا پارا لار ہوا رہا ہو اس نو آغا آغی تا بیا سنگا ترسیب جوڑائی سنگا خبر پکی کئی سنگا سنگا ہوا رہی بکم لار ہوا رہی نو دا خو اوس بیا هم دغې هډکتی دغې درد سر دی. خو دا وه چې مثال دا خبره مونږ سره شوې وه، والي وزیر موجود و چې دغه مسلم لیگ مونږ کې عادت دا ورته ووي چې مونږ خبره شروع کړې ده ستا په دې کیسه باندې، مونږ ګورو چې مطلب څه طریقه جوړه کړو چې دا دجې نه روم.
نه، خبره چا سره شروع کړې ده؟ آیا د سکیورټی اسټابلیشمنت سره، قانوني ادارو سره؟
نہ ګوره، دا خو داسې ده چې ظاهره خبره ده، د مسله خو ما هغه مسله خو بنیادي خو ټیک ټاک کیسونه دلته داسې دي چې مطلب کیس په عدالت کې دی، خو بهرحال دوی به بیا داسې طریقه جوړوي چې مطلب کیس واپس اخلي حکومت ته به دغه کوي چې مطلب کیس واپس واخلي، څه طریقه به جوړوي. یو خو هغې د هغې خپل ما شروع کړې ته وایي هغه دغې درته سر دی چې په کومه طریقه دغه کیس دی، یو بنیاد یو فیک کیس یو دروغجن کیس دی، اوس نو چې هغه ختمه وي دا خو بیا دغه درد سر دی په کومه طریقې
سموده مخکې د پاکستان پیپلز ګوند سره په دې لړکی خبرې شوې وي. پیپلز ګوند بیا یو معاهده کړې و د پی ټی ایم سره، هغه معاهده اوس هم انټیکټ د علي وزیر د خوشی کېدو پس لړکی چې جره دوی
بیا سره معاهده نه خو زمهم خبر هغه خو چې تا کړه و هغه به خبري مونږ چې کوم خپل مجلس د دې رهې په بابت شوې ده هغه مې تاسو ته بیان کړو. دا نور چې کومې کیسې دي د نواب علم
ښه، علي وزیر څنګه دی، صحت یې څنګه دی، هغه څه وایي، هغه سره څنګه برخورد کیږي په جیل کې؟
نو په جیل کې خو ګوره، جیل کې خو که سره ډېر زیات ښه سلوک هم کیږي خو نو جیل خو جیل دی. هغه د پیپل پارټۍ کې عادت مونږ ته ویلي دي چې مونږ خپل وخت مطابق د دفعې خیال ساتو، خو نو بیا خو لکه ګوره جیل خو ځکه مهال هم د لسو جوړ کې اوسو چې کوی چې مطلب تکه دی کېد کې دی هغه د نور هر څنګه خوشي ټیک تا یو نیم داسې زندانې لکه مخکې چې مونږ پیتر شوي وو زمو علي وزیر مو خلک کمر د کیسې نه پس هغه بیا مطلب دا و چې هغه کې بیا هغه بېخي هغه اخري هدف پر رسېدلی و نه خو دا چې دلته اوس نسبتا سند حکومت خپل هغه به نه مطابق مونږ د خپل وخت مطابق تخیال ساتو خو بیا هم چې هر څومره
صحیح اوس چې کوم موجوده حالات دي موجوده حکومت راغلی دی دوی له تاسو د اعتماد ووټ هم ورکړی دی او دوی سره ستاسو داسې ښکاري چې ستاسو ښه تعلقات دي خو بیا هم تاسو وکته چې دا موجوده چې کوم سیټ اپ دی دا هم د سیکیورټی اسټابلیشمنت تابع دی تاسو په دې کې څومره ځان فټ یا څومره ځان دې کې ښکیل محسوسوي
خبر خواہشات مطابق لارو باسی سونا پکی جانتا شو باسی شو سونا پہ خپل خبر من لے شو ہمارا مونگ اوکو پائے کو نور ہو گورا پتا تھا مطلب دلتا نظام څنګه چلیږي او دا یو خبره ده چې ما مشه په دې میټینګونو کې دا څه وته کړی دا چې دا اوس یو ټیسټ کیس دی دا اوس چې کوم حکومت راغی په دې کې د پاکستان ټول سیاسي پوځونه موجود دي په دې کې د بلوچستان او کمپرستان موجود دي په دې کې مذهبي ګوندونه موجود دي په خانش نرستان په دې کې موجود دي دا یو ډېر مضبوط سیاسي قوت د دې موجوده وزیرانو په شاو ولاړ دی پکتا په اعدادو کې به دومره زیات نه وي سیاسی قوت یو ډېر مضبوط دی نو دا که وغواړي نو دا هر څه کولی شي ګوره په دې نه مخکې مې ځل دغه شان ته حکومت په 2003 کې جوړ شو نو هغې د اتلسم ترمیم په شان ته یو ډېر غټ مقدم یو ډېر غټ کار وکړو د پاکستان په پارلماني په جمهوري نظام کې نو اتلسم ترمیم یو ډېر غټ حیثیت لري دا یو ډېر غټ کار وکړم چې دا سیاسي یو مضبوط سیاسي قوت نه بغیر نه کېدو فوج به چرن دیتا اجازه نه ورکړي خو اوس هم لکه مونږ دا غوړو چې مطلب یو مضبوط سیاسي قوت په حکومت کې راغله ده نو که اراده وکړي وار په وار مې دا خبره وکړه چې اراده وکړي نو هر څه کولای شي
اوریدونکو د محسن داور سره د امریکا دوام لري د یوې وړې د مینې پس واپس راځو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
موسن اخ پختنه میداد استاسو یو ډیره زړه مطالبه وا د ریکنسیلیشن او ټروت یو کمیشن آیا موجوده حکومت یا موجوده وزیر اعظم نستا هم دغه مطالبه شتا تاسو غواړئ چې په قبایلی د لوک په تیرو شلو کالو کې څه شوی دی دغه په اړه باندې ټروت یا د رښتیا معلومولو لپاره یو کمیشن جوړ شي
ګور دی دا زمون مسله دا څوک مسله غړي هغه نمسته بیا مخکې مزرم کې دی شي او مسله د دینه بغیر حل کېدې نشي چې مثال ټول مطلب دا غي مخ ته راشي دا ټول کمیشن خو به ندي شي ځکه له او بل لازم نه دا خلي جاو زمام مطالبه و دا ګور دا فکم میټینګ کې کما آل پارټي کانفرنس کې کوم هغه کې دا پی ډی ایم جوړ شوی مطلب پکار ہے تاسو څنګه ملیکي
محسن په دغه کې په قبایلی د لوګ کې په دغه شل کلنې دوره کې چې کوم کې دغلت کې طالبانایزیشن او دغلت کې سخت دری د خلکو وسلوالو ویل کېږي چې د قبایلو د قبایلی ولس د دوه ورونو زیات مشران و وجل شو تر دا مهال پورې د یو وجلې شوی مشر قاتلین عدالت ته یا د هغوی په ګوته شوی نه دی ستاسو یو ګوند د دغه ګوند هم مطالبه به د دغه ګوند بس مینیفیسټوي د هغې له مخه تاسو غواړئ چې یاره موجوده وزیر اعظم یا موجوده واکدارانو نه تاسو د دې پوښتنه وکړئ چې دا ستاسو مشران چا ووجل
ګوره دا خو دا ټوټ کمیشن خو بنیادي مقصد هم دغه دی دا خو بنیادي مقصد هم دغه دی چې مطلب دا سونه هم چې په وطن کمې ستونزې تېرې شوې دي دا ټول پر کار راولي او مطلب بیا چې کوم دغه خلک چې کوم خلکو لاس په دې کې کتل دي هغه خلک بیا مخې ته راشي او هغې مطابق هغې ته خپل سزا تجویز شي نو دا ټول کمیشن خو بنیادي غوښتنه هم دغه ده چې مطلب ورال چې څه هم شوي دي په ډیویژن کې دی که دلته ټارګټ کلینګ شوی دی که دلته مطلب ترهګري راغلې ده یا پشنې شوي دي په دې کې هر څه شوي دي کورونه وران شوي دي بازارونه وران شوي دي نو د ټولو کیسو تحقیقاتو دپاره دا ټروت کمیشن دی نو د دې بنیادي او اخري واحد علاج هم هغه
آیا تاسو وزیر اعظم شهباز شریف ته دا وویل چې یاره په دغه سیمه کې د یو لوی جرګې ضرورت ته په خاص توګه په شمالي وزیرستان کې د بشپړ امنیت د پاره د پوخ امنیت د پاره او د ډیر پراخه او د ډیر دوامدار امنیت د پاره چې یو لوی جرګه راغونډه راغوښتل شي
دا خبره پرون په جرګه کې ډیسکس وا خو دې کې ګوره بنیادی خبره بیا هم دغه داسې سوپر د ریاست په پاک کې نه راغلی نو جرګې خو مونږ داسې نه ده چې مطلب نه دي کړی جرګې مونږ بلا جرګې وکړو او هغې وار په وار مطلب یو څو ټکې دي چې مطلب هغه ډېر په ښکاره ورته کوي او هغه چې د څو پر داسې وضاحت نه شوی نو زما په خیال د خوځم د افغان پالیسي چې کوم ده د پاکستان د ریاست کې په هغې کې څو پر بدلون نه راغلی د هغې کې کلیرټي نه راغلی زما په خیال نور که په مثال سړی هر قسم اکټیویټي وکړي جرګه وکړي هر څه وکړي خو یې څوپره په هغې کې کلیرټي نه راغلی او هغې کې بدلون نه راغلی او یو خو کلیر کټ پالیسي نه راغلی نو زما په خیال دا مسله نه راځي
تاسو چې کوم د افغانستان په اړه باندې د پاکستان د پالیسۍ خبره وکړه نو ویل کیږي خدا سي چې په افغانستان کې کوم موجوده رژیم راغلی دی هغه د پاکستان موجوده واکدارانو سره یا سکیورټي اسټابلیشمنت سره د غوي تعلقات خدي او دغه پالیسی به بدل شي تاسو د کومه پالیسی ذکر کوئ چې کومه پالیسی بدلنه
ګوره خو موږ هم دغه پالیسی خبره کوو چې راته همشه دلته نو وسلواله کړی دی او ول تاغي په افغانستان کې ورانه کړې ده نو هغه ورانه بیا په ډیورنډ راوړل ده او چې څو پر تا هغه لکه په امن نه پرېښې او هغه چې نه تا لاس نه اخیستې او مطلب د ګورو بیر د تفریق نه کړې د تر هغه وخت پورې دا مسله نشي حل کېدلی هغه خو چې څومره هم دي په کومه طریقه هم دي مطلب د تلف په خالو نه داده په جنګ کې لګیا دي ټیک تاغي خو به خو ته هم په ارام کې بیان شي پاتې کېږي او تاسو وګورئ څار اوس لږ مساتمخ کې ما یو ټویټ کتلو زموږ مسافه ملګرو هغه وی چې په څلور غنټو کې په مختلفو ځایونو کې د پښتونخوا پیرزو پولیس والا چې کوم دی هغه ټارګټ شوی دی او دا خو ګوره دا کیسې ولا وخت سره نور هم سوا کیږي څو پر هغه شې نه ټیک شوی نو دلته زما نو کې خیال کوم مطلب دا نور هم څه به راځي
ستاسو په ذهن کې حل څه دی دی
حل خو ته ما بیان کړو
لکه دا خو دی ډیر د ډیرو مدو پالیسی دا د ډیرو مدو نه دا خبره روانه دا ډیر چې کم کم
پر ډیرو مدو نه رواني کړه کال نه رواني کړه پر یو کو کال نه رواني ګوره په ډول ضروري چې بدل نه شي مثلا
نو د بدلون د پاره تاسو سره تجاوز آیا دا دي چې په افغانستان کې افغانستان پری خو دی شي افغانستان خپل اختیار ته پری خو دی شي او د هغه خوانه چې کم دوی د خطرو خبرې کوي د هغوی د مخنیوي د پاره بیا سو شي
هلو
جی لکه محسن زما خبره داوا چې کومه پالیسۍ باندې تاسو انتقاد کوي چې کومه پالیسۍ او تګلارو باندې په خوانو کام پرستو ګوندونو مشرانو انتقاد کړي دي هغه پالیسۍ هم په هغه زیاده هغه تجاوز چې دا تاسو کوم بیان کوم هغه په هغه زیدي نوې لار سره
ګوره نوې لار خو ما دوه درې ځله تا ته بیان کړه، او زه نه پوهېږم چې مطلب زما خبره تاسو ولې. زما د ته وایي چې نوې لار خو عمده ده چې دا پالیسي به بدول غواړي. اوس زړه لاره خو ده ځکه خو په مونږ اعتراض کوو چې دا زړه لاره چې کوم ده، دا د تبایه لاره ده، دا د بربادې لاره ده. په دې کې نه افغانستان خو ټیک ته خو هم ته به وایي چې هلته که نه دلته هم امن نشي راستي، نو دا لاره به بدول غواړي. او په دې افغانستان ځان خپل یو آزاد ریاست دی، دا هغې چې کومه خپلواکي ده هغه خو به خامخا حیثیت کول. او سره ورسره زمونږ چې کومه پوچ دی هغې مطالق چې مونږ همیشه هلته یو ډله داسې ډله سپورټ کړې ده چې مثال هغه غواړي چې د ټوپک په زور هلته خپل واک اختیار قائم کړي، د دې یې په شا ولاړ دي. نو هغه بیا زهره خبره ده چې مثال یو ځل ټوپک میدان ته راشي، نو هغه بیا په هر رنګ او په هر شکل هغه بیا ضروري خبره ده چې مثال هغه هم خریدا د په کنټرول کړي. هغې نه بیا نور هم ډېرې لارې وځي، او هغه بیا تاسو ولیدل چې په تېرو څو مودو کې چې دا څومره تباهي زمونږ په دې پښتونخوا کښې خصوصا نه شوه، بیا په ټول پاکستان کښې هم وشوه. صحیح ده، مثال مونږ هم په کښې پښتنو ته په کښې زیان ډېر زیات رسېدلی دي، خو پاکستان هم لکه هغه شانتې معاشي ترقي چې کوم طریقې سره په کار وه دنیا ورته چې په کم نظر باندې ګوري، دلته چې دا بم د مکې او کم کیسې کېږي، نو ټیک ته سټریټیجیکلي د جنګ نه چې کومې ګټې یو څو افرادو ته راخېږي هغې ته خو راخېږي، خو اوورال خو د ملک تشخص چې کوم دی هغه شانتې نه دی. ټولې دنیا ته دا نظره چې مثال دلته ترهګرې دي، دلته یو شی دی بل شی دی، نه څوک انویسټمنټ ته راځي. نو د دې د وجې نه د ده معیشت دومره بدترین حالت ته رسېدلی دی چې اوس که چېرې د بهر نه امداد چېرته رانغی نو د تنخواګانو پیسې نه پوره کېږي. نو دغه پالیسۍ چې کومه ده د دې بدول به غواړي، او عملا به دا ثابتول غواړي چې د امن سره ولاړ یو، د جنګ سره نه یو ولاړ، امن سپورټ کوو، وسلوال نه سپورټ کوو.
محسن، دا چې کوم موجوده حکومت سره تاسو اتحادی یې او د کوم موجوده وزیر اعظم تاسو ملاتړ کوئ، آیا د دې وزیر اعظم شهباز شریف صاحب او د دې موجوده رژیم نه تاسو دا تمه لرئ چې دا بدلون به دوی راولي؟
مونږ خپله خبره کوو، مونږ خپله خبره کوو، او خپل پرشر به پرې اچوو. دننه په دې سیستم کښې دننه چې زمونږ څونه هم حجم دی ځان سره، او په کښې نور ملګري هم پیدا کوو، ځان سره به خپل قوت هم سوا کوو. په دې باندې مدا فشار اچوو چې دې په دې خبره باندې قانع کړو، او دا خبره عملي کړي. اوس نوره مونږ په دې کښې څه څونه حده پورې کامیابېدی شو یا هغې تر څونه حده پورې مونږ سره مني، دا خو به وخت ثابتوي. خو بهرحال مونږ خپل کیسو نه په شا کېږو هم نه، خپلې بیانین هم نه په شا کېږو، او مطلب په دې باندې به مسلسل مونږ خپل پرشر اچوو.
اخیرانه پښتنه مې ده، تاسو ګڼئ چې موجوده وزیر اعظم شهباز شریف صاحب ستاسو خبرې مني، ستاسو خبرو ته صحیح وایي، خو آیا د موجوده سیکیورټي اسټابلیشمنټ نه آیا هغه دومره ازادي ترلاسه کولی شي چې ستاسو خبرو ته صحیح وایي او ستاسو خبرې رښتیا هم ګڼي، او د دغې خبرو په رڼا کې پالیسي هم بدله کړي، په خاصه توګه قبایلي دلو دپاره او بیا په تېره تېره افغانستان دپاره؟
ګوره، ما خو مخکې هم وویل چې دلته ده سره دومره سیاسي قوت دی چې که دې وکړي نو زما په خیال هر څه پاسیبل دي. داسې څه نشته چې مطلب هغه دې کولی نه شي. د دې ملک غټ غټ سیاسي قوتونه د ده په شا ولاړ دي. اوس نوره بیا په ده باندې ډیپینډ کوي. د وخته مخکې مونږ دا نه شو ویلی چې دې به په دې کښې ناکام شي. دا به اوس د صلاحیت وي که چېرې د هغه صحیح دا ټول سیاسي قوت صحیح استعمال کړو نو زما په خیال دې په کښې بیا لار راویستی شوي. خو که چېرې ده نه کړو صحیح استعمال، د دې نه یې فایده اوچته نه کړه، نو سیسټم چې څنګه وو بس هماغه شانتې به روان دي، بدلون به نه راځي، بهتري به نه راځي.
ډېره ډېره مننه محسن صاحب د مشال ریډیو سره د خبرو دپاره. اوریدونکو، محسن داوړ سره مو مرکه واورېده. اوس درنه زه مجید بابر اجازه غواړم. د الله په امان.
دا مشال ریډیو ده.